په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې ده. ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې د ولسي جرګې د ریاست پر سر د راپورته شوې لانجې په باب واوري چې د افغانستان د حکومت وی سرچینې ویل چې ولسمشر غواړي دا لانجه سترې محکمې ته وړاندې کړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو په راپورونو سربېره د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیزې خبرونې درته خپرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. ملالای بشیر دا خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. ولسمشرې ماڼۍ هغه ادعا ردوي چې وایي ولسمشر به ډېر ژر د ولسي جرګې د لانجو قضیه سترې محکمې ته وسپاري. انساني قاچاق کوونکي یو افغان او درې بلغاریایي ملګري په هنګري کې په عمري حبس محکوم شول، او امریکا چارواکو تایید کړ چې د ایران لمځکي هوا تویشتونکي توغندي په نړیوال هوایي حریم کې یوه امریکایي بي پیلوټ الوتکه ویشتلې ده. بشپړ خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادله راز ویلي افغان حکومت د نږدې 900 طالب بندیانو په خوشي کولو سره د سولې لپاره خپل ژمنتیا پر ډاګه کړه. میرمن راز د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر طالبانو انتقاد وکړ چې د دې په خبره سولې ته متحده نه دي. د افغانستان انتخابات او بشري حقونه د امنیت شورا په پرونی غونډه کې یاد شول، خو ډېر تمرکز پر سوله و. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادله راز د سولې لپاره د افغان حکومت تجمنتیا ډاډ ورکړ. دې زیاته کړه:
The commitment of the Afghan government for peace is clear and genuine.
دا وای د سولې لپاره د افغان حکومت هوډ صاف او صادقانه دی. دا کار یې د سولې مشورتي جرګې د غوښتنې په اساس له اختر وروسته د 900 طالب بندیانو په خوشي کولو او د اعتماد جوړونې په خاطر وکړ. خو د طالبانو له لوري پورته سوي ګامونه متاسفانه د سولې لپاره ان یو وړوکی تعهد هم نشکاره کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یماموتو هم له طالبانو وغوښتل چې بین الافغاني خبرو ته دي چمتو سي. طالبان له افغان حکومت سره خبرې نه کوي، خو ویلي دي چې امریکایان حاضر دي له افغانستان خپل پوځیان وباسي. بلخوا د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي تر څو چې په ټولو مواردو کې موافقه نه وي سوې په هیڅ شي موافقه نه کیږي. ولسمشرۍ ماڼۍ هغه اداره دوي چې وایي ولسمشر به ډېر ژر د ولسي جرګې د لانجو قضیه سترې محکمې ته وسپاري. مخکې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته ویلي وو که په راتلونکو څو ورځو کې د ولسي جرګې غړي د نوي رئیس د ټاکلو پر سر ستونزې حل نه کړي، ولسمشر به دا قضیه سترې محکمې ته وسپاري. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري ازادي راډیو ته ویل ولسي جرګه د خپلې دندې د اصولو له مخې باید رامنځته سوي ستونزې حل کړي، او ولسمشر او ستره محکمه به په دې خبره کې کار نه لري. د ولسي جرګې غړیو شاوخوا 40 ورځې وړاندې د دې جرګې د نوي رئیس ټاکلو لپاره رای ورکړې چې په نتیجه کې میر رحمان رحماني د موقت رئیس په توګه اعلان سو. خو د رحماني سیال کمال ناصر اصولي تر اوسه د اعلان نه دی منلی، او د دواړو لوریو د پلویانو ترمنځ اختلافات تر فزیکي شخړو رسیدلي دي. انساني قاچاق کوونکي یو افغان او درې بلغاریایي ملګري په هنګري کې په عمري حبس محکوم شول. پر دوی د یو اویا پناه غوښتونکو د وژلو تور دی چې په 2015 کال کې په یو لارې کې د سا بندېدو له کبله مړه سوي وو. دا پیښه د 2015 کال په اګست میاشت کې سوي وه. د هنګري ته استیناف محکمې نن پنجشنبه دا پریکړه وکړه. 2 کلن سمسور لاهو او د درې ملګري په انساني قاچاق او وژنه تورن وپیژندل شول. لومړی دوی په 15 کلن حبس محکوم سوي وو، خو محکمې شواهد ترلاسه کړل چې ښیي په لارۍ کې د اکسیجن په خاطر د بندو کسانو پر غوښتنه سربیره تورنو کسانو د لارۍ د دروازې له پرانیستلو ډډه کړې وه. درې بلغاریایي کسان د لاهو مرستیال لارۍ چلونکی او موټر چلونکی پیژندل سوي دي. قربانیان افغانان، ایرانیان، عراقیان او سوریان وو. په دوی کې 8 ښځې، 4 کوچنیان او 9 نارینه وو. د کونړ ولایت چارواکي وایي په چپه درس ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش جګړه مارانو ترمنځ په سخته نښته کې دواړو لوري ته درانه تلفات اوښتي دي. د کونړ والي عبدالستار میرزکوال ازادي راډیو ته وویل دا نښتې له یوې اونۍ راهیسې په چپه دره ولسوالۍ او ماڼوګي ولسوالۍ کې سوي چې پرون سختې سوي، او په نتیجه کې 15 داعشیان او 14 طالبان ووژل شول.
شدید جنگ ده اوس دوی مقابله تراوتلی دی. په دې مقابله کې 15 کسه دی داعش دی منځه تللی دی، او 14 دی طالبان دی منځه تللی.
د کونړ د والی دای د اوی تر اوسه په نشټو کې شکیلو دواړو لوریو نه تایید کړي او نه هم رد کړي دي. په کونړ ولایت کې د طالبانو او داعش ترمنځ د نشټو له کبله د ګڼو ولسوالیو سلګونو اوسیدونکي خپل کورو پرېښودو ته اړ شوي دي. د هرات ولایتي شورا بیرته خپل کار پیل کړ. د هرات ولایتي شورا یو غړي غلام حبیب هاشمی ازادي رادیو ته وویل چې د هرات والی عبدالقیوم رحیمی امر کړی چې تر دې وروسته د شورا هیڅ غړی اجازه نه لري ساتونکي شورا ته ننوځي. خو د ده په وینا د والی او څارنوالۍ د رئیس او ولایتي شورا د غړي په ګډ تفاهم د ولایتي شورا غړي په دې شورا کې د نښتو د مخنیوي په خاطر نسي کولای خپل ساتونکي له ځان سره ولایتي شورا ته ننباسي. د غلام حبیب هاشمی په وینا اوس هم د ولایتي شورا د رئیس ساتونکي د ژمنې پر خلاف په ولایتي شورا ننوتلي دي او د لانجې رامنځته کېدو احتمال شته. د یکشنبې په ورځ د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزي ساتونکو د شورا له یو غړي سره نښته پیل کړه چې په نتیجه کې د هرات د ولایتي شورا درې غړي او د علیزي دوه ساتونکي ټپیان شول. تر نښتې وروسته د هرات ولایتي شورا وتړل شوه. او امریکایي چارواکو تایید کړه چې د ایران لمځکي هوا ته وشتونکي توغندي په نړیوال هوایي حریم کې یو امریکایي بې پیلوټه الوتکه وشتلې ده. د رسنیو راپور وایي دا الوتکه نظامي وه او د هرمز تنګي په هوایي حریم کې وشتل سوې ده. رسنیو د امریکایي سرچینو چې نوم یې نه دی یاد سوی له قوله لیکلي چې د امریکایي قواو یوه بې پیلوټه الوتکه نن پنجشنبې وشتل سوې. راپورونه مخکې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب له قوله ویلي وو چې د یوې امریکایي بې پیلوټه الوتکې د وشتلو ادعا یې کړې وه. دوی ویلي وو چې دا پیښه د ایران په جنوبي ولایت هرمزګان کې سوې خو امریکایي سرچینو ویلي چې الوتکه د وشتل کېدو پر مهال په نړیوال هوایي حریم کې وه. د خبرونو پای.
خبرنامه ازادي رادیو واوریدل. کدا ځینې نور خبرنه غواړي بیا ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ولسمشر ویاندې هغو راپورونو په اړه چې وایي ولسمشر غواړي د ولسي جرګې د ریاست پر سر راپورته شوې لانجه سترې محکمې ته وړاندې کړي. ویلي چې دغه لانجه باید په خپله ولسي جرګه هواره کړي. خو د ولسي جرګې غړي له څه باندې یوې میاشتې راهیسې په دې نه دي توانېدلي چې دغې لانجې ته د پای ټکی کېږدي.
ډېر خفه سرورم. تلویزیون ولید، میزونه مات کړه، چوکۍ مات کړې. دا خو د ملت کور، دا کار باید نه وسو.
د کابل یو اوسیدونکی و چې وایي پښیمانه دی چې ولې د ولسي جرګې د غړو ته رایه ورکړې ده. د کونړ والي د دې ولایت په چپه دره کې د اسلامي دولت یا داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې د سختېدو خبر ورکوي.
شدید جنگ ده. اوس دوی مقابلې ته راوتلي دي. په دې مقابله کې 15 کسه دي داعش د منځه تللي دي او 14 د طالبانو د منځه تللي دي.
د لوګر د ازرې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو له ټولو اړخونو محاصره کړي دي.
طالبانو څلور طرفه هم د زادوی لخوانه، هم د ننګرهار سړک لخوانه، او هم د کابل د کتار لخوانه، او هم د لوګر دوبندي لخوانه لارې وکړلې.
نن د کډوالو نړیواله ورځ د ملګري ملتونو وایي افغانستان له سوریه وروسته د کډوالۍ له پلوه په نړۍ کې دوهم دی. د دې ورځې په پلمه مو په کندهار کې د راستانه شو کډوالو حال اخیستی.
دی ول چې تاسو موږ مذاکره درکو پلان کوي درکو خپل هم دکم نه وس پر هغه نه وس وس هغه د مذکیو د ګورې چې د زارې وس د زمر د کار او زمينه د راتبه ته برابر شي.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف چې د ازادي رادیو سره په ګډه د خبرونه خپل جوړیږي او هم د ازادي رادیو د کور کلی بل خبرونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. ازادي رادیو او په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 13.5 څپه صافه او وزي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اسفافي په مرسته وړاندې کوم. رازو لومړی دی ولسی جرګې د ریاست پر سر راپورته شوی جنجال ته. نن مخکې د افغانستان د حکومت وی سرچینې وویل چې افغان ولسمشر په پام کې لري چې د ولسی جرګې د ریاست پر سر راپورته شوی لانجه چې تقریبا 40 ورځې اوږده شوې ده سترې محکمې ته وړاندې کړي. خو مخکې د ولسمشر ویان لازدي رادیو سره په خبرو کې دغه راپورونه رد کړل او ویل چې دا د ولسی جرګې کار دی او د ولسی جرګې غړي باید دغه لانجه په خپله هواره کړي. خو تر اوسه پورې د ولسی جرګې غړي له تیرو 40 ورځو راهیسې په دغه لانجه کې انګیر دي. دا چې ولسمشر له حقوقي پلوه د ولس جرګې په چارو کې د مداخلې صلاحیت لري پر دې او د دغې لانجې په اړه نور حال بری ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په راپورټ کې واورو.
د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر رامنځته شوې شخړې بلاخره افغان ولسمشر اړ کړې چې د دې مسلې د حل په هدف اقدام وکړي. یوې معتبرې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم واخیستل شي، نن د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که په نږدې ورځو کې د ولسی جرګې د ریاست په سر رامنځته شوې شخړه حل نشوه، افغان ولسمشر به دا قضیه سترې محکمې ته واستوي. د دغه سرچینې په وینا که د ولسمشر له لورې دغه قضیه سترې محکمې ته واستول شي، نو ستره محکمه به د ولسی جرګې د ریاست لپاره ترسره شوي انتخابات وڅیړي او خپل پریکړه به وکړي. دی وای ولسمشر د خپل قانوني صلاحیت لمخې دغه قضیه سترې محکمې ته استوي او ستره محکمه به ډیر ژر د هیواد د نافذه قوانینو پر وړاندې کې حل کړي او ولسمشر به د سترې محکمې پریکړه عملي کړي. خو ولسمشر مانی بیا دا خبره نه مني. د ولسمشر وایان هارون چخنسوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ولسی جرګه باید د خپلو کورنۍ او دندو د اصولو لمخې خپلې را پیدا شوې ستونزې حل کړي او ولسمشر او ستره محکمه به په دې قضیه کې لاسوهنه ونه کړي. د حال کې د ولسی جرګې د شخړې دوام په کابل کې د امریکا سفارت د خفګان وړ بولي. په هغه پیغام کې چې په کابل کې د امریکا سفیر جان بس له لوري خپور شوی راغلی، د امریکا دولت خفه و اندېښمن دی چې د افغانستان نوی پارلمان یعنی ولسی جرګه د افغانستان د خلکو لپاره په خپلې دندې عمل نه کوي او په پارلمان کې دننه یو شمېر کسان د خپلو شخصي ګټو په لټه کې دي. د جان بس په خبره دا شخړه په داسې حال کې دوام مومي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د امنیت د ټینګښت لپاره مبارزه کوي او دا شان ستونزې پر روحي منفي اغېز کوي. د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر رامنځته شوی جنجال لا هم نه دی حل شوی. نږدې سلویخ ورځې وړاندې د دې جرګې د ریاست د څوکۍ لپاره ټاکنې ترسره شوې چې په پای کې د ولسی جرګې د موقت رئیس له لوري میر رحمان رحماني د رئیس په توګه اعلان شو. خو د ریاست د څوکۍ لپاره بل نوماند کمل ناصر اصولي او پلویانو یې د رئیس په توګه د ښاغلي رحماني ټاکنه ونه منله. ویل چې نوموړي 50 جمعیه رایې نه دي ترلاسه کړي. خو اوس تازه جنجال د هغې برخلیک ټاکونکي رایې په سر دی چې وړاندې باطله بلل شوې وه او اوس یوه ډله دغه رایه معتبره بولي او بله یې باطله. که دغه رایه معتبره وبلل شي نو میر رحمان رحماني پرې ریاست څوکۍ ته رسیدای شي. دا جنجال آن 13 ورځ وروسته له هغې په فزیکي شخړه واوښت کله چې د میر رحمان رحماني پلویانو هڅه وکړه ښاغلی رحماني د ریاست پر څوکۍ کینوي. په دې شخړه کې آن د ولسی جرګې د ریاست څوکۍ او میز هم مات شول. هغه حکومتي سرچینې چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل ولسمشرۍ ماڼۍ کولی شي چې رامنځته شوې ستونزه په یوه ورځ کې حل کړي. خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي ولسمشر او ستره محکمه د ولسی جرګې په داخلي مسایلو کې د لاسوهنې صلاحیت نه لري. د دې جرګې غړي اسدالله شاه عباس هیله خود چې په نږدې ورځو کې به یاد ستونزه حل شي.
البته دا ستونزه تخنیکی ستونزه ده. دا د حکومت مداخله یا حکومت سره موضوع سترې محکمې ته محول کې تر اوسه پورې قطر موږ دا خبره عملي کوم چې نه دلیدلې سره جمهور ته مداخله وکي. زمونږ تقاضا او زمونږ هرزو له حکومت نه همدا ده چې په دې موضوع کې چون ولسی جرګه مستقله ده او په دې دا داخلي هلته اصول وظایف داخلي واضح او روشن ده، دې موضوع کې فکر نه کوم چې راجمر مداخله وکړي.
په ورته وخت کې د حقوقي چارو پوهان هم په دې برخه کې د ولسمشر مداخله قانوني نه بولي، ځکه د دوی په باور د ولسی جرګې د ریاست په سر رامنځته شوې ستونزه حقوقي بڼه نه لري، بلکې دا استازو ترمنځ خپل منځي ستونزه ده. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباوي
مشکل
دی وای په شورا کې ستونزه په ارادو کې ستونزه ده، حقوقي ستونزه نه ده. له حقوقي پلوه ستونزه حل ده. ستره محکمه نشي کولی د مقننه قوې په کارونو کې مداخله وکړي او ولسمشر هم نشي کړی داسې کار وکړي. له حقوقي پلوه منه ده. رامنځته شوې ستونزه حقوقي حل لاره نه لري. خو سرچینه چې له ازادي راډیو سره خبرې کړي وایي ولسمشر د درې ګونو قواو رئیس دی او دا صلاحیت لري چې قضیه سترې محکمې ته ولیږي. د سرچینې په وینا په پارلماني چارو کې د دولت وزیر له څه وخت را په دې خوا په ولسی جرګه کې د رامنځته شوي کړکېچ د هواري لپاره په هلو ځلو بوخت دی.
و امریدل چې د ولسمشر وایان د هغو راپورونو په اړه چې وایي ولسمشر غواړي د ولسی جرګې د ریاست پر سر راپورته شوې لانجه سترې محکمې ته وړاندې کړي، ویلي چې دغه لانجه باید په خپله ولسی جرګه هواره کړي. پرون د ولسی جرګې دننه د دغه جنجال پر سر شخړو کې هغه څوکۍ چې راتلونکی د ولسی جرګې رئیس به پرې کېناسته هم ماته شوه. یو شمېر کابل کاریان هم د ولسی جرګې جنجالونو ته په کتو وایي پښیمانه دي چې د جرګې دغو غړو ته رایې ورکړې دي. د کابل خاریانو د اندېښنو په باب تفصیل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سیم په راپور کې.
یو شمېر عام خلک په ولسی جرګه کې رامنځته شوی تاوتریخوالی خواشینوونکی ګڼي او د جرګې دغو غړو ته په خپلو رایو ورکولو پښیماني ښیي. د کابل ښار یو اوسیدونکي شفیق د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولسی جرګه کې چې روانو ګډوډیو ته ګوري د خپل خوښې وکیل ته په رای ورکولو پښیمانه ده.
منگ پن شرمی کو رائے ور کڑے ٹول ہم پاٹ پاٹ بازی ہم جنگونا پڑے دی دی وطن حالات
دیوی تم لرل چې دغه وکیلان به خلکو ته خدمت وکړي او کوم شعارونه چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال خلکو ته ورکړي عملی کړي خو داسې ونه شول. د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ پر سر د جرګې د غړو ترمنځ د اختلافونو په دوام وکیلانو د چهارشنبه په ورځ یو ځل بیا هم یو د بل ګریوانونه ونیول، حتی په دغه نښته کې د ریاست میز او څوکۍ هم ماتې شوې. د کابل ښار په نادر پښتون واټ کې یو دکاندار نصیر احمد د جرګې د غړو دغه عمل شرموونکی ګڼي.
تلویزیون ولې د میزونه مات کړه، چوکۍ ماته کړه، دا خو د ملت کور، دا کار باید نه وسو. په ټوله دنیا ګوري د افغانستان کې وضعیت څه شو، نور هم پاتې شو. دوی خلکو ته بیا رای نه ورکړه، دوی نور هم ځان ته ګډوډي غواړي.
دی وایي دغه عمل باید تکرار نه شي. د ولسی جرګې د ریاست پر سر تاوتریخوالی اوس هم دوام لري. د ولسی جرګې ځینې غړي هم د جرګې د وضعیت په اړه د خلکو اندېښنې پر ځای ګڼي. عبدالقادر قلاتوال ازادي راډیو ته وویل
خلکو اندېښنه په ځای ده، موږ د خلکو د اندېښنو نه خبر یو. څو د ګوتو په شمار کسان هلته شته چې تعداد یې ګرو کړی او ځینې نور وکیلان د خپل عزت او ابرو په خاطر باندې منفي حرکات نه کوي.
د حقوقي چارو پوهان هم په ولسی جرګه کې رامنځته شوی تاوتریخوالی د اندېښنې وړ ګڼي. کبیر رنجبر وایي کومو وکیلانو چې تاوتریخوالی رامنځته کړی او د ولسی جرګې شتمنیو ته یې زیان رسولی باید له خلکو بخښنه وغواړي. دی وایي د ولسی جرګې مالونه شخص پورې نه بلکې خلکو پورې اړه لري. هر زیان چې رسېدلی باید هماغه وکیلان جبران کړي او له خلکو د بخښنه هم وغواړي. خلق د ولسی جرګې لغړو غواړي چې په هیواد کې شته ستونزو ته په کتو روانې لانجې پای ته ورسوي او د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته پام وکړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
د لوګر د ازرې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له څو ورځو راهیسې وسله والو طالبانو دا ولسوالۍ له څلورو خواوو محاصره کړې ده. مخکې له دې چې د ازرې ولسوالۍ د وروستي وضعیت او د خلکو د اندېښنو په باب راپور راواخلو، د کونړ والي بیا د دې ولایت په چپه دره ولسوالۍ کې د اسلامي دولت داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې د سختېدو خبر ورکوي. له څو ورځو راهیسې د دواړو ډلو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکول کېدل. د چپې درې د نښتو د ویرې له امله له کبله په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې دي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال روح انوري په راپورټ کې.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا یو ونی کیږي چې د کونړ چپې درې او مانوګي ولسوالۍ په غرنۍ او لری پرتو سیمو کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده، خو له تیرې ورځې جګړه شدیده شوې او پکې دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
شدید جنگ ده، اوس دوی مقابله سره وتلې دي. په دې مقابله کې 15 کسه دي داعش د منځه تللې دي او 14 د طالبانو د منځه تللې.
والی وای طالبانو زیاتې سیمې له داعش پاکې کړې دي او داسې ویل کېږي چې د شلو په شاوخوا کې داعش وسلوال هم طالبانو ته تسلیم شوي دي. هغه ویل په زیات تعداد کې داعش پوری تړلو وسلوالو افغان ځواکونو او حکومتي مسولینو سره هم اړیکې نیولې څو خپل وسلې او ځانونه حکومت ته حواله کړي.
جګړه روانه ده، د داعش د وجود نه د کونړ ولس عام ولس ډیر متضرر و. عام ولس جمع طالبان په ګډه د عملیات پیل کړي دي چې دا عملیات په ډیر قوت روان دي. زیات کلی دي داعش نه لاندې شوي دي او زیات یې مراجعه کړې د تسلیمېدو چې ډیر زر به تاسو خبر شئ چې هغه ګروپونه تسلیمېږي. ځینې یې فرار کړی د لغمان او نورستان په استقامت.
تر اوسه داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او وسلوالو طالبانو په کونړ کې د پیل شوو جګړو او تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې د روان کال د حمل د میاشتې په دوهمه او درېمه ورځ د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ هم په چپه دره او شاوخوا لرې پرتو سیمو کې نښتې شوې وې چې پکې دواړو خواو ته ځاني تلفات اوښتي وو او داعش یا د اسلامي دولت ډله په دې بریالي شوی و چې چپه دره، دیګل، کړنګل، شوړیک او ځینې نورې سیمې له طالبانو ونیسي.
د لوګر د ازري ولسوالۍ اوسیدونکو وایي له څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو دا ولسوالۍ له څلورو خواوو محاصره کړې او دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. یو شمېر د ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو سره خپلې اندېښنې او ستونزې شریکې کړې دي. د لوګر چارواکي هم دا خبره مني چې ازري ولسوالۍ محاصره ده. نور هلي د ازادي راډیو خبریاله فیروز عزیزي په راپور کې اوري.
د لوګر د ازري ولسوالۍ اوسیدونکي او سیمه ایز چارواکي وایي چې دغه ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخامخ ده. دوی وایي چې وسلوالو طالبانو دغه ولسوالۍ ته څلور غزیدلې لارې تړلي او حتی پلي کسان ته هم د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. د ازري ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکو محمد یعقوب او زمین ګل د پنځمې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ازره خو ان تقریبا څلور پنځه ورځې شوې چې د ماسرې په حالات کې طالبانو څلور طرفه هم د زازوې لخوانه او هم د ننګرهار د سړک لخوانه او هم د کابل د قطار لخوانه او هم د لوګر د بندې لخوانه لارې وتړلې. نو جرا صاحب پریږدي نو خو یو ورسکه او نصوار او سیګریټ او دغه شی خو یو ورسکه کلات د غلې نه ونی سات له خوراک له چکاکا لارې بندې دي. مریض چې پیدا شي اوس هسپتال کې مریضان ته په کومه لارې انتقال کو. مونږ غوښتنه زوړو چارواکو نه ده چې مونږ ته دغه لارې یو وخت نور نشو خوش کړی. یو لاره درته خوش کی څلور ولاره دې بندي کړی په بوکلن باندې کاندې باسي دي موټر په رسېږي.
ازره د لوګر لري پرته او ستراتیژیک ولسوالۍ د چې لپکتیا، ننګرهار او کابل ولایتونو سربیره د خیبر پښتونخوا لپاره چنار سره هم پوله لري. دا لومړی ځل نه دی چې دغه ولسوالۍ د طالبان لوري محاصره کیږي، بلکې تیر او وړم کال هم وسلوالو طالبانو محاصره کړه او هلته سخت نښتې وشوې. د لوګر والی محمد انور خان اسحق زای د طالبان لوري د ازري ولسوالۍ محاصره کېدل تاییدوي، خو ټینګار کوي چې د دې ستونزې د هواري لپاره له دفاع وزارت سره خبرې کوي.
د ازري ولسوالۍ خو تاسو ته معلومیږي چې هغه د څو کالو څخه موږ له ټول دعوا د لارې څخه کوو. ازري ولسوالۍ خپله قومونه هم ساتلې ده. اوس زم خبرم چې د ماسیرې په حالت کې د ځنن خاص په خطر باندې راغلم چې وزیر صاحب د پاس سره وګورم چې دا د ازري مشکلات مستنګاله ولا شو چې دا خبر واقعیت دی.
د نظامی چارو کارپوهان وایي چې طالبان هڅه کوي د ازري ولسوالۍ په سقوط سره د لوګر، پکتیا او ختیځ ولایتونو ترمنځ ځان ته د خوندي تګ راتک زمينه برابر کړي. دوی وایي که د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ سقوط وکړي نو طالبان به د خاکي جبار ولسوالۍ للارې د کابل ښار له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي. فیروز عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د لوګر د ازري ولسوالۍ د وضعیت په باب مو اوریدل. په افغانستان کې د جګړو او ناامنۍ او دوام نه یوازې دا چې بهر ته کډوال دي، بې زړه کوي چې بیرته خپل وطن ته ستانه شي، بلکې په هیواد کې دننه هم ډیر کسان له خپلو اصلي مینو نورو سیمو ته کډه کوي. نن د کډوالو نړیواله ورځ د ملګري ملتونو وایي افغانستان له سوریې وروسته د کډوالۍ له پلوه په نړۍ کې دوهم دی. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي تر اوسه شاوخوا شپږ میلیونه افغانان په بهر کې د کډوالۍ ژوند کوي، خو د دې وزارت په وینا وروسته او څو کلونو کې شاوخوا درې لک افغانان بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. کونل کندهار ته هم وبخی په دې وروستیو کې یو زیات شمیر له بهره راستانه شوي دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال دی یو شمیر دغه راستانه شو کډوالو حال اخیستی دی.
شپېته کلن کریم الله هغه کډوال دی چې دوه کاله وړاندې له پاکستان څخه د خپلې کورنۍ سره یو ځای هیواد ته راستون شوی او دا مهال د کندهار په کرت سیمه کې په یو کرایي کور کې له ستونزو ډک ژوند تیروي. نوموړي وایي پاکستان یې له ستونزو پرېښود، خو دلته د ورکوړو هیلو سره سره یې دولت لاسنیوی نه دی کړی.
وس هغه د مځ کې د ګوره چې بازار وسه د زمر د کار یو زمينه جراته برابر کړي چې موږ یو کار وکړو. وزارې زه په خپل خیال سړیم په لاره دادی وسه ماشین نه لرم، میاز نه لرم، غچن نه لرم، مشه نه لرم، زه کار وکړم. الوکان دی اوس هغه دغه کار یې زده کړی دی، هغه خامکتوزی دغه یې زده کړی دی، لیکن هغه چې خپل به کار شاګردان دي دغه نه لري، ماشین نه لري، دکان نه لري، او زکات زمينه نه ده برابر. دغه نو دوه نیم زره کالداري ته په خپل فکر وکړه چې لزره کالداري اوس په یو لس نفر په تل باندې څه ده کته څه ده کړو تاسو پرته.
د کریم الله د کورنۍ په څیر په تیرو شاوخوا دوه کلونو کې له پاکستان او ایران څخه کندهار ته 3,320 کورنۍ راغلي چې اکثره یې دا مهال د سرپناه د نشت په ګډون له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کندهار د کډوالو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي هیواد ته له ګاونډیو هیوادونو د ورتلونکو کورنیو شمیر کې زیاتوالی راغلی او دوی هڅه کوي چې د سرپناه په ګډون د زده کړو او کار زمینه ورته برابره کړي.
موږ اکثره د دغه بیت راسیدون کورنیو سره په حقوقي مسایلو کې مصروف یو. د دې د تذکرې، پاسپورټ، نکاحات، همداراس د سرپناه، د څښاک، د اوبو برابرول، د تعلیم زمینه سازی کول، همداراس د روغتیا د برخې لپاره اسانتیاوې برابرول، د امنیت په اړه، دا ټول هغه اساسي حقونه دي چې د افغانستان اساسي قانون د افغانستان یو تبه ده.
نایاب همدارز وایي چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د مهاجرینو د شارګوټي چارې تمامې سوي او په دامان ولسوالۍ کې بیا د مهاجرینو لپاره د یو بل شارګوټي د سروې چارې پیلېدونکي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د کور کلی ترڅنګ د ماشومانو لپاره ځانګړې خبرونه هم مهیروي، خو د ماشومانو په وړاندې د پرتو ستونزو په مسله کې تنقیږو. اروزګان کې د پولیو یوه نوې مثبته پیښه ثبت شوې ده. اروزګان د عامې روغتیا چارواکي وایي دغه د پولیو مثبته پیښه ترینکوټ ښار اړوند په مهرآباد سیمه کې ثبت شوې ده. چارواکي وایي چې علت یې دا دی چې وسلوال طالبان په سیمه کې نه پرېږدي چې له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیق شي. له ترینکوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
روختي چارواکي وای ګوزند وهلی ماشوم حلق دی جیرش میاشت عمر لري او د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ هاډوند د مهرآباد په کریا کې د سرخورود کلی وسیدونکو دی. دغه ولایت د عامې روختي ریاست مشر ډاکټر خناغه میخیل ازادي راډیو ته ویل چې ګوزند وهلی ماشوم جاوید نمیږي او دوه ځله روټین کې او تر وځله زیات په ان ای ډی کې واکسین اخیستی. د وی لاملې په یاد سیمه کې د وسلوالو طالبان لوري د پولیو د واکسین مخنیول دي.
جاوید نمیگی پلار نام عبد المطالب عمر لری معصوم روٹین کمپائن یا پولیو کمپائن اضافہ رکھتی تھی
میخیل دغه راز ازادي راډیو ټول چې په یادو کورنۍ کې د پولیو دوې نورې مشکوکې پیښې هم ثبت شوي. د یوای د یادو ماشومانو معایناتونه یې مرکز ته استولې، خو تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې یادې پیښې به مثبتې وي او که منفي. نوموړي وایي که چیرې هلته ژر تر ژره د یاد ویروس مخنیوی ونه سي، شاید په یاد ساحه کې تر 200 پورې نور ماشومان هم ګزړ ووهي. دا په داسې حال کې دی چې په دغه ولایت کې له تیرو څو میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د پولیو د واکسین مخه نیولې. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ خلک هم د پولیو د پیښو زیاتوالي اندېښمن کړي. دوی وسلوالو طالبانو ته خواست کوي چې د پولیو واکسین ته د دې په سیمه کې اجازه ورکړي.
واکسین باید لست په دې سبب باندې چې واکسین نه نظامي نه خشبګي کې هیڅ کار لري، نه ودی ته تاوان کوي. دا د مؤمنانو لپاره یو لوی تاوان دی چې د جنې ګرځي پر بندي د مؤمنانو لپاره ګټه د چاغه وکي د پیر سب الله خوند کې.
هر څوک چې وسلوال طالبان او که د دغه سیاجي وګړي باید ټول د واکسین مخنیوي ونه کی او خپل ماشومان ته واکسین ورکړي، ځکه په ځینې سیمو کې وسلوال طالبان کور په کور واکسین بند کړی دی او مسجد په مسجد کې چې هغه بیا ځینې ماشومان جنې پاتې کیږي د واکسین څخه، نو هلته بیا د ګزن پیښې را به مسته کیږي. نو دغه پیښې خپل وسلوال طالبان او ټول د وګړي ویني چې ماشومان هغه دی په ګزن.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. په روان میلادي کال کې دا درېمه د پولیو مثبته پیښه ده چې رامنځته کیږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د ماشومانو د ستونزو په باب وړاندې د ازادي راډیو او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجی صندوق یونیسف په ګډه خبرونه کې نور واوري. خو په د کرکټ د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې باید درته ووایو چې په انګلستان او ویلز کې د دغه جام لوبو په ترڅ کې اوس د استرالیا او بنګلادیش ترمنځ لوبه روانه ده. استرالیا منډې کوي، 212 منډې کړي، یو لوبغاړی سوځېدلی. البته په شپږ دېرشم اوار کې نور معلومات به په دې اړه وروسته درکړو. خو اوس ملالۍ بشیر سټوډیو ته راغلې ده. افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي افغان حکومت د نږدې 900 طالب بندیانو په خوشي کولو سره د سولې لپاره خپله ژمنتیا پر ډاګه کړه. ولسمشر ماڼۍ هغه اداره دوي چې وایي ولسمشر به ډېر ژر د ولسي جرګې د لانجو قضیه سترې محکمې ته وړاندې کړي. انساني قاچاق کوونکی یو افغان او درې بلغاریایي ملګري یې په هنګري کې په عمري حبس محکوم سول. د کونړ ولایت چارواکي وایي په چپه دره ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش جګړه مارانو ترمنځ په سخته نښته کې دواړو لورو ته درانه تلفات اوښتي دي. امریکایي چارواکو تایید کړه چې د ایران لمځکې هوا ته ویشتونکي توغندي په نړیوال هوایي حریم کې یو امریکایي بی پیلوټ الوتکه ویشتلې ده. او د روسیې ولسمشر خپله تلویزیوني خپرونه پیل کړه. په لومړي پروګرام کې خلکو دې خپرونې ته تر 1.5 میلیون زیاتې پوښتنې ورلېږلې دي.
فیروزه عزیزی هم سپورتی خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټه وایي هڅه کوي چې د ملي لوبډلې لپاره نوي او پیاوړي لوبغاړي انتخاب کړي. د کرکټ بورډ له لوري په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د غوراوي د کمیټې بهرنی غړی انډي مولز کابل ته رارسېدلی او اوسمهال د الف او له 19 کلنو کم عمره ملي لوبډلو تمریناتي کمپ څارنه کوي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې ښاغلي مولز ویلي په پام کې لري چې له یاد تمریناتي کمپ هغه غوره او تکړه لوبغاړي انتخاب کړي چې په خپلو لوبو کې ډېر ښه ځلیدلی وي او له ډېرو وړتیاو برخمن واوسي. نوموړي دغه راز ویلي دي چې دغه تمریناتي کمپ به د روانې جون میاشتې په 26مه نېټه پرشي او لمانځه به پیاوړي لوبغاړي په نخښه کړي. د لامې په وینا اوسمهال په کابل او ننګرهار ولایتونو کې امید جنگ او له 19 کلنو کم عمره لوبډلو تمریناتي کمپونه هم روان دي چې په ترڅ کې به دغه لوبډلې له یو بل پر وړاندې لوبې هم وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي ټاکل شوی نن د فوټسال له 20 کلنو کم عمره ځوانانو او د اندونیزیا ترمنځ نیمه فایلو به وشي. دغه فدراسیون د نشراتو مسول شفیع شاداب ازادي راډیو ته وویل دا نیمه فایلو به ده او که افغان ملي لوبډلې لوبه وګټله فایلو به تبلار پیدا کړي.
تفریحاته که از این مسابقه را برنده میکنه و دور بعد را پیدا میکنه و دور بعدی که هم در فاینل است که با برنده شدن از اون میتونم قهرمانی را کسب کنم.
خغل شاداب وایي په دغو سیالیو کې د 12 آسیایي هیوادونو غوره لوبډلو ګډون کړی دی. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې تر دې دمه د آسیایي فوټسال اتلولۍ رسمي سیالیو کې افغان لوبډلې دوه لوبې ګټلې او یوه یې بایللې ده. او د کرکټ د 2019 نړیوال جام په سیالیو کې نن د بنګلاديش او استرالیا ترمنځ لوبه روانه ده. د سیالۍ ټاس استرالیا ګټلی او په خپله یې د منډو جوړولو پریکړه هم کړې ده. په روانو سیالیو کې بنګلاديش د سیمې خلاف ښې لوبې کړې. په تېره لوبه کې یې ویسټ انډیز او له هغې وړاندې سویلي افریقا ته ماتې ورکړې دي. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې بیا نیوزیلند سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. دا په روانو سیالیو کې د سویلي افریقا څلورمه ماتې وه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا پویږئ چې یو شمیر ماشومان عینکو ته اړتیا لري؟
ومیندله چې ګیلاس په مخ کې او ګیلاس په پښو یې ووهه. مالور تا دا ګیلاس ونه لیدې وای نه ما ونه لیدې. سترګې ضعیفه مې نه لیدلې. ماشوم خو نه پویږي. د مور دا وظیفه ده چې د خپل د ماشوم ټول خونه باید با خبر اوسي.
هغه ماشومان چې سترګې سی مشکل لري که چیرې په مناسب وخت کې ډاکټر ته ونه ښودل شي او عینکې ورته ونه اخیستل شي له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي.
داسې فکر وکړئ چې تقریبا ټولنه بدنه متضرر شي، ځکه چې که چیرته یو ماشوم سترګه نه ویني صحیح تحصیل کوی نه شي. هغه نه زه فکر کوم چې یو سالم سړی نه جوړیږي.
د ماشومانو د حقونو په دې خبرونه کې ماشومانو ته د عینکو پارتیا او ګټو خبرې کوو. په فایل کې د هغو ماشومانو ستونزې څېړو چې سترګې سي مشکل لري. بیا د سترګو د ډاکټر خبرې هم اورو. له ازادي راډیو سره اوسئ. درنو دوستانو، ماشومانو ته د عینکو اخیستل په تیره بیا د هغو کوچنیانو لپاره چې سترګې سي مشکل لري ضروري کار دی. که چیرې دوی ته پام ونه شي نو د ټول عمر لپاره عیبي کیدلی شي. د خوست اوسیدونکي نجیبه وایي چې لمسی له پیدایښت څخه د سترګو ستونزه درلودله.
اس ایون شي کې داری تورېږي، د سترګې د غوټه کې داری تورېږي، چې کله یې مریتان نه وشي د سترګې د غوټه کې داسې هغه کېږي در شی نه شي ځیر کوله، چې د درو میاشتو نه ولي چې داری رنګ وخولي جوړي ډېره وشه چا وخت کې پوهېږي چې د سترګو تکلیف ته پیدا شوی ده. صحیح علاج نه وکړه اوسې د هغه وکړو.
په ځینو کورنیو کې بیا په ارسي ډول د ټولو ماشومانو سترګې ضعیفوي. دا چې عینکې د ماشوم د سترګو دید څومره سمولی شي د پکتیا اوسیدونکی تمیمی راته وایي.
د دې نورو وروڼو هم ځینې نظر کوم، د ځینې یو سم کار نه کوي او د هغه هغې سره هم داسې سترګې بېره داسې بل نه من حرکت کوي.
چې ماشوم یې ماشومتوب نه مسي
او همدې نه
نو ولې تاسو دومره ناوخته ډاکټر ته راوسته؟
پاکستان ته مې ولې وه.
اوس چې عینکې ورته اخیستې څومره سترګې ښیستوي؟
همدلته پروجیکټور باندې چې ورته کوم هغه مخکې نه لیدو، اوس تقریبا ډېر اندازه ویني لکه نه ویني.
دا څومره په تکلیف ده خپلو سترګو سره کله چې عینکې نه وي؟
دا ډېر په تکلیف وي، بېخي چې څنګه د سترګو نه عینکې ایسه کې بیا سترګې پټوي یا په لاسونو باندې همداسې پټوي.
درد کوي، بریښي، څنګه
خو همداسې اوښکې ترې ځي.
سترګې په بدن کې هغه غړي دي چې ډېر ژر زیانمنې کیدلی شي، نو ځکه مور پلار ته پکار دی چې د خپلو اولادونو ټولې روغتیا په تیره بیا سترګو ته ډېره پاملرنه وکړي. شازیه هغه مور ده چې یادې خبرې په پام کې نیسي.
زما یو لور وایي ورځې ویل مورې سترګې مې خوږېږي. زه یوه ډېره وړکې ستن لرمه چې هغه د مرۍ ستن ده، چې هغه تر څو چې د چا سترګې جوړې نه وي هغه هېڅکله د هغه سوری نه شي لیدلی. ما خپلې لور ته دا ستنه ورکړم، لور د تا سترګې چې درد کې زه وګورم چې د تا سترګې څه مشکل لري، آیا د دید مشکل لري؟ کله چې زما لور دا ستن واخېسته ما دا تر پکې واچوه، دا آیا دا سری ګوري که نه ګوري؟ زما لور ویل وایي مورې زه ګورم. بیا زما زړه ټول شو مال نه ستا سترګو کې حتما خاورې تلي دي، انشاءالله چې جوړېږي بیا مې لکه ټوټه په یخ اوبو باندې هغه کله داسې مې سترګې ورته پټې کړې، د سترګو په شان ورته لږ هغه ورکړه ټکور غوندې چې بیده شوه مور زما سترګې خښه شوي ده. نو هماغه دا ښکاره کېده چې کوم شی په سترګو کتلی وم، ولیکن زه تجربه لرم. زما وریره مې ده چې مور یې پوه نه شوله، بی یو ورځ زه هغوی کتلی وم دا ماشومه ومیندله چې ګیلاس یې په مخ کې و، ګیلاس په پښو یې ووهه. ما لور تا دا گیلاس ونه لیده وی نه ما ما ونه لیده. ما ورور تایلی ما لورور است تا دا لور سترگ مشکل لرید. او بالاخره اوز هم اقوی ما تا دعا که یقوی شفقانی تا بود لعینه که ارتا واقستلی سترگی ضعیف همی نیلیدلی، البته دشپیل خواهی نیلیدل چه. بیا بالاخره اوز شکر الحمدلله تا داوی شوله او اوز ارتا عینه که پسترگو کردی چیز کل عینه که دسترگو نخپل لری که اینه او دا دیر زیاد تاثیر لری. پیا ماشوم خونه پویگی دی مور دا وزیفه دا چه دی خپل دی ماشوم طول خوانه باید با خبر آسی طول مشکلات رایی.
د اسلام دین هم وایي چې د ماشومانو روغتیا ته پاملرنه د کورنیو مسولیت دی، ځکه ماشوم په خپله د دې توان نه لري چې د ځان ساتنه وکړي. په دې اکله دینی عالم عبدالهادي صافی وایي
د اولاد د حقوقو څخه یو دا دی چې موږ خپل اولاد صحت ته متوجه اوسو. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو پیغمبر فرمایي چې ډیر قوي نعمت سترګې دی. د سترګې توجه لپاره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم رانجه به همیش ورسره وو، حتی په سفر کې د مبارک د بالخ لاندې به وو. بل ځای کې حدیث شریف کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دریشه د سترګې د قوت وسیله ګرځي، یو قرآن عظیم شان، دویم خایسته طبیعت روانی و به شینوالی، دریم خایست، یعنی په مجموع کې دغه خایست په طبیعت کې ده. د دغه حدیث شریف د فرمان په اساس موږ او تاسو باید کوشش وکړو هغه موارد چې موږ د ماشومانو د سترګو د تقویې او یا د معالجې سبب ګرځي هغه کار وکړو. الحمدلله افغانستان طبیعت داسې دی چې موږ هر چیرې دا معمول ته رسیدلی شو. هغه سیزایو ته ماشومان د خپل موږ بوزو چې شنه باغونه ولري، شنه منظرې ولري، رواني اوبه وسي، ګلان وسي. که چیرې خدای نخواسته کوم مشکل وو او په دې موارد باندې نه حل کېده، نو بیا وایي موږ وظیفه داده چې طبیب څخه مراجعه وکړو او هغه د ماشوم د سترګو مشکل باید حل کړو.
دا چې مور او پلار څنګه په دې پوهیږي چې ماشوم یې د سترګو مشکل لري او څه ډول عینکې ورته واخلي، په دې اړه مو د سترګو له ډاکټر مرتضی احمدي سره مرکه کړې. په پیل کې د هغو ماشومانو شمېر راته وایي چې هره ورځ دوی ته د سترګو د ستونزو له وجې ورځي.
په مجموع کې زموږ په ملک کې دغه پرابلمونه ډېر دي، لږ جملې نه دي، سترګو پرابلمونه دي. اول پرابلمونه کانجنیټل یا هغه ماشومان دي چې ماشوم کله چې پیدا کېږي د سترګو تکلیف ورسره وي، نو هغه ګرځي هغه دورې ته چې دینسی ولیدی ډاکټر صاحبان ورته دوا ورکوي، دوا توصیه کوي. بعضې امراض شته، بعضې داسې خبرې شته چې کله چې هغوی دوا اخلي په د حمل په وخت کې د ماشوم د سترګو په پردو باندې تاثیر کوي. یعنی ماشوم د پیدایښت نه سترګې یا مشکل لري یا پرده لري، یو دا برخه ده. زموږ د محیط برخه ده چې بعضې والدین داسې خاص کوشش خپل د ماشومانو د دید لپاره نه لري. له اطرافونه چې موږ ته مریضان راځي اکثرا توجه نشته، بعضې امراض پکې ډېر دي، نظافت نه مراته کېږي. تقریبا روزانه سلو نه تر یو نیم سل مریضان ماشومان موږ ته راځي شفقانې
چې د سترګو مشکل لري.
چې د سترګو مشکل لري بله،
بیا دوی ته سره ول تداوي کوي. آیا دوی ته ټولو ته عینکې ورکوي که پرته له عینکو نه هم علاج لري؟
دوه رقمه اوس تداوي دي، یو د محافظتي عینکو لپاره موږ هغه ده، یو د تداوي لپاره. عینکې په مجموع کې که چېرته موږ ورکو محافظتي، یو د مار لپاره اغوستل کېږي، بل د ګرد و خاکو. بعضې شعاعات دي چې بعضې ماشومان کمپیوټر سره کار لري، په بعضې مکتبو کې هغوی ته ورکوو، او بل بخش د تداوي بخشونه دي. ماشومان اکثره وخت سردرد وي، بس په کورو کې نه معلومیږي، هغوی ته خو سرانه دوا ورکوي، پرستامول ورکه، دا ورکه چې اصلي علت یا د کمو دیدي یا د ډېرو دیدي. چې ماشومان اکثرا مشکل لري د مکتب په وخت کې تخته ورته صحیح نه معلومیږي، یا استاد چې کوم تخته باندې لیکي یا ورته وایي، چون دوی قدرت دیدی نه لري چې هغه وویني. هغه خپل والدینو ته مثال کوي، نه شي چې موږ دا یا لیدای شو، چون نه پوهېږي، هغوی ته داسې هغوی ورکول شوی نه ده. بلان موږ ته چې راځي، یا عینکې ورکوو د لرې لپاره، یا د نږدې لپاره، او یا د سردرد لپاره.
کورنۍ څنګه په دې پوهېږي چې د دوی ماشوم د سترګو مشکل لري، دا باید ډاکټر ته یوسي؟
اکثرا اصول په بعضې ممالکو کې دا دی چې فامیلي میډیسن لري، هغوی ژوند په حواله کې په اوایل کې هغوی کتل کېږي، هغوی معاینه کېږي، هغوی ګوري چې څه مشکل لري. نو دلته په افغانستان کې معمولا هم زموږ والدین سواد نظر لکه هم داسې خاص هغه لري، اقتصاد هم ډېر رول لري د کې چې باید ماشومان راوړي که یاران وړي. نو معمولا بعضې مشکلات شته. مخکې له مکتب نه خپله ماشوم بعضې غیر نارمل حرکات ځان نه ښیي، چې که چېرته مور پلار یا والدین ورته لږ متوجه شي، هغه پوهیږي چې دا د سترګو مشکل لري. پاتې شو د پس له مکتبه اصول دا ده چې مخکې له دې نه چې مکتبونه اول صنف یا دویم صنف یا ابتدایي صنفونه شروع کېږي، د دولت له خوا نه باید یو سکول سکرینینګ شي. یعنی ټول ماشومان د سترګو له نظره باید وکتل شي، وګوري چې کوم مشکل لري که نه لري، هغه بیا په معاینه کې معلومیږي. پس له اوو کلونه بیا ماشوم داسې اظهار کوی شي، ویلی شي چې یا زه مشکل د سترګو لرم یا نه لرم، هغه اظهارېږي. بله موضوع په د ژوند په اوایل کې د سترګو کوږوالی ده. کله چې سترګه کوږ شي، هغه ورو ورو دید له منځه ځي. معمولا والدین باید دغه ماشومان مخکې له دوه کلنوی نه یا درې کلنوی نه، چون دغه وخت ډیر موږ ته زر وخت ده تر وکلنوی پورې چې موږ کوی شو دغه ماشومانو ته عینکې وخوو، او بهترین تداوی د دوی لپاره عینکې دي.
بلې، که چیرې کورنۍ ماشومانو ته پاملرنه ونه کړي او دوی ډاکټر ته یونیسي، دا به څومره خطرناک کیدلی شي؟
داسې فکر وکړئ چې تقریبا ټوله ټولنه بدنه متضرر شي، ځکه چې که چیرته یو ماشوم ناسالم لوی شو، هغه سترګې نه ویني، صحیح تحصیل کوی نه شي، صحیح زده کړه کوی نه شي، هغه نه زه فکر کوم چې یو سالم سړی نه جوړیږي.
که په آخر کې درته وایي چې د تاسو پیغام به کورنیو ته چې د ماشومانو سترګې څه ډول وساتي چې له سی مشکلاتو سره مخ نیسي، مثلا نوکتیز شیانونه نور نه؟
سترګې دوه دانې دي، داسې لکه غاښو غوندې دوه درې دانې نه دي چې یو یو باسې بلې به هغه پاتې شي. څه شپې نوکري هم تقریبا یوولس مریضان ما عملیات کړي، دا د والدینو د غیر توجهي نه. باید دا جاریه شیان، قاشقه، لکه پنجه، لکه ماشومان چې یو بل باندې وار گزار کوي، دغه شیانو ته ډېر محافظت وي. کله چې بیا کار وشي، بیا دلته مور راځي جاړي، بیا هغه وخت کې داسې فایده نه لري، مجبور یې چې پښیمانه یې. نو مخکې نه د والدینو ماته یما توصیه دا ده چې د خپل د ماشومانو د سترګو په ساتنه کې ډېر کوشش وشي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب.
تاسې نه هم ډېره مننه.
د
درنو دوستانو د سترګو د ډاکټرانو په وینا کې چیرې د تاسو مشمن د سترګو ستونزه ولري نو ژر تر ژره ډاکټر ته ورولې تر څو ټول ژوند په تیاره کې تیر نکړي. دا د مشمنو د حقونو خبرونه تربیه خي چاري.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتې.
ذات البیني تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو ځي.
جوړوونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو ورېدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. آیا تاسو خپل ماشومان ته کیسه کوي؟
ولا د قصه ویلو د پاره خو موږ بیخي وخت پدنه لرو چې یو قصه مزدن دي.
ماشومان ته کیسه ویل د هغوی په ذهن څومره مثبت ګټ لري؟
قصه دومره د ماشوم په ذهنیت باندې دغه پروزنه کې دومره مثبت غیز لري کده موږ بدن چې خړو ته ضرورت لري.
او ماشوم ته په کوم لهن یا شیوه کیسه باید وشي؟
نو بناء د ماشوم د سطح مطابق الفاظ لټول او دغه الفاظ په هغه موسیقي ویل چې د باور وکړي چې زما مور یا زما استاد غواړي ماته وڅرب بیان.
خو ګوریدونکو نن د کور کلی په خبرونه کې هم دې موضوع ته تم کیږو چې د ماشومان په ذهن کې د کیسو مثبت اغیز څه ده او کومې کیسې باید ماشومان ته وویل شي. د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د ماشوم د ادبیاتو له یو استاد سره مرکه هم لرو. د سهار ګل میرزا یې مو د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده. ملتیا مو وکړه.
ګران اوریدونکو ماشومان ته د کیسو لوستل د هغوی د فکر او مغز د ودې سبب ګرځي. ماشومان ته د کیسو په ویلو سره له دې چې د خپل مور او پلار له غږونو سره بلدیږي خبرې کول هم زده کوي او کلمې سمې او بشپړې ادا کولی شي. کېدای شي یو شمېر خلک په دې اند وي چې ماشومان خو په هیڅ نه پوهیږي نو ولې ورته کیسې ووایو. حال دا چې د ماشومانو مغزه زده کړې او منلو ته تیار وي. هغوی دا خوښوي چې د خپل مور او پلار غږونه واوري او له چاپیریال سره بلد شي. کیسې او داستانونه هم د ماشومانو د شخصیت په بشپړولو کې ډیره ونډه لري. په نورو هیوادونو کې اکثره کورنۍ دې موضوع ته پام کوي او یو ځانګړی وخت د ماشوم د کیسو لپاره لري. خو په افغانستان کې بیا دا دود کم تر سترګو کیږي. داسې کسان هم شته چې هغوی خپلو ماشومانو ته کیسې نه وایي او ځان ته دلایل هم لري. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود واحدی داسې وایي.
قصه ویلو د پاره خو موږ بیخي وخت پدنه لرو چې یو قصه مزدن دي. زه چې کله د دنیا ته ما سرګ غړول دي په انقلاب کې لوي شوی یم. زما قصه بغیر لدنه نشته چې چیرته انتحار شوی چیرته جنگ شوی چیرته مړی شوی. نو دومره وخت هم نه لرو چې ماشومان سره قصه وکړو. دا ټول د دې لټ د سبب دا ده چې موږ په خپل ورځنیو چارو کې ډیر ناخوالي ګورو. بیا عدالتي غانې دي نه په دې اساس باندې نه نشم کولای قصه. ځکه چې په کورنۍ کې زه او د ماشومان مور دغه د ماشومان مور په خپل روزمره چارو کې بوخت وي. هغه کور په کارونو کې او زه په بیرونی
هغو ماشومانو ته چې کیسې ویل کېږي هغوی هیڅکله هم نه ویریږي. کله چې ماشومانو ته کیسې ویل کېږي نو هغوی خپل ځان د هغه ښه مثبت او مرکزي کرکټر په رول کې ویني. د هغه په کړوړو فکر کوي او د هغه د بریالیتوب په تمه وي. په دې معنا چې ماشومان په کیسو کې ذهني ونډه اخلي. نو آیا تر دې به نورې ښې ګټې د ماشومانو لپاره وي؟ همداشان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ولی خان هغه څوک دی چې خپل ماشومانو ته کیسې وایي. نوموړی داسې راته غږېدلی دی.
بالکل کیسې ورته وایو خو کله چې موږ د ورځې لخوا نه وخت نه لرو بیا د ماښام یا د شپې لخوا نه خپلو بچیانو سره کینو او هغوی ته هغه پخوانۍ کیسې تاریخي کیسې دي هغه د هغه کیسې چې د پلرونو نیکونو نه موږ ته په میراث راپاتې دي هغه هغوی ته بیانوو او موږ ته به هغه مشرانو خویندو به کیسې راته کولې حتی مور به راته کولې. دا پخوانیو خو به د پیرانو د دیبانو د بلاګانو داسې یو کیسې به کولې. موږ ته دا کیسې له پلرونو نه یا د ورونو نه د میندو نه راپاتې دي او موږ یې خپلو بچیانو ته اوس بیانوو.
اینشتاین وایي که غواړی چې ماشوم هوښیاره وي کیسې ورته ولولئ، او که غواړی چې ماشوم ډیر هوښیاره وي نو ډیرې کیسې ورته ولولئ. همدارنګه ماشومان هم ډیر له کیسو اورېدلو سره مینه لري. د کابل د خیرخانې اوسیدونکي زهرا مو پوښتلې چې آیا د دې کیسې خوښېږي. نوموړی په ځواب کې داسې راته وایي:
او زما زیات ډیرې کیسې خوښېږي. عمر جان مې کیسې کوي، پلار جان مې ټول چې دي ما ته کیسې کوي. هلته مکتب ته لاړ شم، هلته م استاد ما ته کیسې کوي. د زرمینې قصه ګډرې قصه کوي چې په زکور ته راځم، ورورک و خورک ته مې زده کوم. بیبي مې دغه مونږ چې وړو جسم کول هغه سم کول، کیسې مې ډېرې زیاتې خوښېږي.
دا هم ثابته شوې چې په ماشومانو کې د اورېدلو ځواک د خبرو کولو تر ځواکه حساس وي، ځکه چې ماشوم له خبرو اترو سره ډېره مینه ښیي او غواړي ډول ډول غږونه واوري. دا چې ماشوم ته په کوم انداز کیسې وویل شي او د کوم لحن څخه ګټه پورته شي تر څو په ماشوم مثبته اغیزه وکړي. ممنون مقصودی چې د کونډې زوی سریال سربیره یې په ګڼو فلمونو کې تمثیل کړی، په اړه یې داسې غږېدلی دی:
ماشوم د راتلونکي ځوان او د ژوند واقعا رئیس بللی شو. که چیرته دغه ریاست ته د رسېدو پورې موږ د ده په ژبه د ده د روح په نظر کې نیولو سره الفاظ، کلمات، لحن او موسیقی د کلام تقدیم کو، او کوم مسائل چې د ده د وجود جذب ورته آماده ای، فکر کوم چې دا ور ډیر نیک خبره ده. نو بناءً د ماشوم د سطح مطابق الفاظ لټول او دغه الفاظ په هغه موسیقي ویل چې د باور وکړي چې زما مور یا زما استاد غواړي ماته او سره بیان. د مثال په ډول یو ماشوم ده او دا دوا نخوري، سینه یې پخه ده او ستونی سخت خراب ده او تبه یې ده، دا دوا نخوري وایي نه یې خورم. او که چېرته مور وایي چې اهره بچی مې دا دوا خو ډېره خوږه ده، بچی مې ښه کېږي، کاکا یې واخله کړپ درمنې نارې کېږي، نه نه خل خلاصي او تا ته وایي چې ماته دوا راکړه. نو موسیقي د کلام یا لحن چې په هغه کې د ماشوم د روح د نازولو بیلګې پکې پرتې، دا هنري کار دی.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
شامله صافی ما زما په نظر ماشومان ته کیسې ویل په کورنیو کې ډېر یو ښه عمل ده او ډېر تاثیر گزاره هغه ده.
من نجلا د کابل ولایت اوسیدونکي. کیسې کول ماشومان ته ډېر ښه اغېزه لري، هغوی ذهن روښانه کوي، هغوی ته د ژوند کولو طریقه ښکاره کوي.
مشکان صافی ما د مکریان څخه. زما په نظر ماشومان ته کیسې ویل ډېر ښه کار ده، خصوصا هغه کیسې چې مثبت اندیشي بیا ته ماشومان ته ډېر مرسته کوي، خصوصا هغې مطالعه سره یو چنا کوي.
ګوریدونکو دا چې کیسې څومره مثبت انګیزه په ماشوم کې پیدا کوي او کومې کیسې باید ماشومانو ته وویل شي، د دې پښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د پانتون له استاد یاغلی نرګس مومند حسنزی سره مرکه کړې ده چې اوریدو ته ستاسو پام را بولم.
مړی پښتنه به داسې مطرح کړو چې دا د کیسو ویل په ماشومانو باندې یعنی څومره مثبت اغیز لري.
قصه دومره د ماشوم په ذهنیت باندې د هغې پروزنه کې دومره مثبت اغیز لري لکه د مونږ بدن چې د مونږ وجود چې د خوړو ته ضرورت لري، د ماشومانو د ذهن هم دومره قصو ته اړتیا لري. یعنی قصه هر هغه څه چې مونږ غواړو د ماشوم نه جوړ کړو، هر هغه څه چې مونږ غواړو ماشوم په هماغه توګه مونږ وروزو، مونږ دا کار د قصو په وسیله کولی شو. یو بالکل یو مثبت اغیز لري په ماشوم باندې.
هغه لسنځ دا چې کومې کیسې ماشومان ته باید وویل شي. ځینې وخت ډار کیسې ماشومان ته ویل کېږي، د پیریانو کیسې ویل کېږي. اوس به تاسو راته ووایئ چې کومې کیسې ماشومان ته ډېرې مفید تمامېږي.
مونږ که ماشومانو ته کیسې کې منفي ذهنیت ورکړو، هغه ماشوم منفي رالویږي، او که مثبت ورکړو مثبت رالویږي. کیسې باید ماشومانو ته مثبت ذهنیت ورکړي. په کیسو کې ماشومان ته مینه پرته وي، اخلاق پرته وي، خیانت نه وي پروت، ایمانداري پرته وي، یو بل ته درنښت پروت وي، دا هغه څه دي چې موږ ماشومان د دې په وسیله روزلی شو، او موږ ماشومان ته باید په قصو کې ښه شان ور زده کړو، نه دا چې موږ ماشومان ته په قصو کې جنګ ور زده کړو، موږ ماشومان ته ټوپک ور زده کړو، موږ ماشومان ته دا ور زده کړو چې جنګ کې باید څه وشي. نه، نو باید تر ډېره حده هڅه وشي چې ماشومانو ته په قصو کې ښه شان ور زده
کړو. ځینې کورنۍ داسې هم شته چې هغوی به خپل ماشومان ته کیسې نه وایي. ستاسو په نظر همدا لامل به څه وي چې ځینې کورنۍ ماشومان ته کیسې نه وایي؟
یو خو شاید موږ د ځینې میندې یا پلرونه د تنبلۍ له امله دا کار نه کوي، ځکه چې وایي که زه قصه ډېر ورته کړم هغه به زما نه ډېر زیاته پوښتنه وکړي، او زه د هغې پوښتنه کول حوصله نه لرم. او بل دا چې مثال یو مور ده، د هغې ډېر زیات ماشومان دي، هغه نه شي پسې رسېدلی، نو دا یې هم علت دی. خو د ما پیغام به دا وي چې نه، میندو او پلرونه څوک چې زما غږ ده اوس اوري، چې تاسو هر هغه څه چې تاسو غواړئ خپل ماشوم ته یې ور زده کړئ، هغه د قصو په شکل ماشوم ته یې ور زده کړئ، او بیا یې تاسو نتیجه، مثبته نتیجه یې تاسو په خپله خپل په سترګو په وړاندې لیدلی شئ.
تر اوسه پورې تر دې مودې پورې څومره کار شوی ده د ماشومان ادبیات ته، خصوصا دې موضوع ته چې ماشومان ته د کیسې ویل شي، څومره عامه پوهاوی ورکړ شوی ده، څومره کتابونه چاپ شوي دي؟
که موږ داسې د ډېر پخوا راهیسې وګورو، هغه ماشوم ادبیات چې کلونه د مخکې هغه چې ماشوم ادبیات بلل کېدل، هغه وخت د اوس وخت سره ډېر فرق کوي. پخوا د ماشومانو د په ښوونځي کې هم دوی څه کتابونه چې لوستل، هغه هم د ماشومانو ادبیات. نه، ماشوم ادبیات هغه نه دي. ماشوم ادبیات د ماشومانو د خلاقیت رامنځته کولو لپاره د ښوونځي د درسونو بر علاوه کتابونه دي چې ماشومان خلاقیت موږ راوروزو، هغه دغې پسله پیدا کولی شو. موږ ورته داسې غواړو تر څو ډېر کار شوی وي، خو بیا هم عمره چې د موږ غوښتنه ده هغومره نه دی شوی. مګر بنا پر دې اوضاع او د حالات او دغه کم پاملرنه چې ده، بیا کې دغه په وروستیو څو کلونو کې نسبتا کار ډېر شوی دی.
څه کول په کار دي نور هم چې باید دغه ذهنیتونه کورنۍ ته هم ورکړ شي، چې ماشومانو ته حتما باید قصې ویل شي، دې تر څنګ چې روزنه ورکوي، دې تر څنګ چې پالنه کوي، حتما د یو برخه د قصو وي؟
په لومړي سر کې خو دا به ډېر ښه وي چې موږ د ماشوم ادبیاتو لپاره په لومړي سر کې موږ په پوهنتونونو کې یو بېله څانګه ولرو. موږ مشکل دلته چې دې برخه کې کار کم شوی دی، نو که کار ډېر وشي، کتابونه ډېر ولیکل شي او خلکو دغه ورکړ شي، خلک هغه ولولي، معلومدار د دې د دغې لیدونکي ډېر لوستونکي ډېریږي، نو لومړی غوښتنه به موږ دا وي چې دلته باید د پوهنتونونو کې په ښوونځیو کې دې برخه ته پاملرنه واړي. دغه میندې پلرونه دا د خپل دغه د ماشوم د روزلو لپاره یو اساسي جز وګڼي.
کاره ده چې موږ باید خپل ماشومانو ته کتابونه، مجلې، د کیسو ټولګي او داسې نور څه چې غټ او روښانه انځورونه ولري ولولو. دا ځکه چې دا کار په ماشومانو کې د بلدتیا او په ماشومانو کې د غبرګون سبب کیږي. په همدې هیله د کور کلی دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.
مستے گم یار بند پہ بند ماتے گم ماتے گم یار بند پہ بند ماتے گم ماتے گم تپ مین کے مستے گم مستے گم دوبے گم